نننی خبری خبرونی مهم سرټکی د پنجاب صوبې په مرکزی ښار لاهور کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او تر شلو پورې نور کسان ټپیان دي. نن د باچا خان څلور دیرشم تلین لمانځل کیږي. پښتانه مشران او فعالان وایي د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ناکامه شوې نه ده، په مخالفت کې زوروره قوتونه راپاڅېدلي. د امریکې ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی که پوچین پوځي اقدام وکړي نو سخت ګران به ورته پرېوځي. بایدن د روس او یوکراین په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې له دې څو ساعته وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن د یوکراین سفر کړی. په بلوچستان ایالت کې پولیو کمپین هم د روانې میاشتې د څلورویشتم تاریخ څخه شروع کیږي. د پولیو پر ضد کارکوونکي چارواکي وایي چې اوس هم د پولیو څخه انکاري والدین د ایالت پر کوټه بلاک، څلورو ضلعو کوټه، پشین، قلعه عبدالله او چمن کې مخې ته راځي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
د ډی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د جنوري شلمه نیټه کال 2022 د پنجشنبې یا د زیارت ورځ او دا مهال وخت شوی دی. په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې به ستاسو سره بیلابیل راپورونه او د سیمې په تړاو موضوعات شریکوو. هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. لومړی هم زو د پنجاب صوبې ولوري ته چیرې چې په مرکزی ښار لاهور کې نن د بم چاودنه شوې ده او دغه چاودنې کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او ویل کېږي تر شلو پورې نور کسان په دې کې ټپیان دي. په دې اړوند غواړو چې څېړنه او معلومات ستاسو سره شریک کړو. زموږ سره په خپرونې کې ملګری شوی دی د سکایپ د لارې په ژوندۍ بڼه د پیښور څخه د ډیوه څېړونکی اسماعیل خان صاحب. هغوی ترکلی وایي سړي مشئ، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، څه ګڼی وروستیو کې په پاکستان کې ترهګري پیښې او داسې بریدونه زیات شوي دي؟ دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت وایي د تحریک طالبان پر ضد سخت ګامونه پورته کوي. تاسو دغه حالت څنګه ارزوئ؟
یو خو د تحریک طالبان د پاکستان د اړه د پاکستان د داخلي چارو رئیس شیخ رشید هم دا ویلی چې کب مور بند وه ختم شوی دی. او د دې بریدونه هم داسې معلومیږي چې خبرې اترې دي وخت کم از کم په رسمي توګه د حکومت او د ریاست او یا طالبان یا ٹی ٹی پی تر منځ خبرې اترې نه دي روانې. که غیر رسمي توګه باندې قبایلي جرګې روانې ده، غزان له ده په رسمي توګه باندې نشته او بریدونه روان دي. اوس په کې بل اړخ ته دا یو نوی دغه اړخ په کې نوی خو خیر نه دی. او د بلوچستان چې کوم تکي ګروپونه دي، مزاحمتي ګروپونه دي، دا غي دغه بریدونه مخکې په بلوچستان کې وګا یو غل نیم په کراچۍ کې هم دوه درې بریدونه شو. په کونسلګرای باندې شو، تاسو په یاد کې دي چې په کونسلګرای باندې یو برید شو. او په لاهور کې اوس دا برید شو د دې چوداری هم بلوچستان نېشنلست آرمی چې ځان قبولي اغي په خپل سره واستري. نو اوس داسې دغه دی چې پاکستان ته دوه اړخیز تھریټ دی. یو د بلوچانو د ګروپونو د دغه نه بل اړخ ته ټی ټی پی داړه.
بلکل، څنګه چې تاسو ویل دغه برید زمواري د ریپورټونو له مخه بلوچ نېشنلست آرمی په نوم وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده، خو له دې وړاندې بیا نورو بریدونو ځینو زمواري ټی ټی پی په غاړه اخیستې ده. خو د سیکیورټي له کبله د که ستاسو په یاد وي د نیوزیلینډ ټیم ترمنځ، د کرکټ ټیم ترمنځ چې د پاکستان څخه واپس تللی وو او د پاکستان سره لوبه کېدله، همداراز د آسټرالیا هم خپلې لوبې ځنډولې وې، د پی ایس ایل لوبې هم را روانه اونۍ کېږي په لاهور کې، آیا تاسو ګڼئ چې دا به په دې قسمه لوبو باندې داسې پېښې کوم اثر ولري، اغیز ولري منفي؟
پاکستان ته راتلل، پاکستان ته د کرکټ ټیمونه راتلل، بیا مشکله باندې دا پی ایس ایل شروع شو. پی ایس ایل کې بیا خارجي کوم لوبغاړي وغي پکې راغلل، بیا د هغې نفس بیا امکانات شروع شو چې سریلانکا ټیم بیا نور ټیمونه دغه رنګې راشي، لوبغاړي پاکستان کې د کرکټ میچ شروع شي. نو اوس دغه رنګې پیښې هغې خپل چې کوم بیان کړی دی پای کې خو دغه ویلي دي چې دغه رنګې بریدونه به دي د پاکستان ټول تجارتي ښارونو کې کمرشل سټیز په یاده کړي، هغې کې به دي دغه رنګې بریدونه کوي. نو لازمه ده چې د سکیورټي دپاره چې کوم ټیمونه راځي، هر کرکټ ټیم نه مخکې یو سکیورټي ټیم راځي، هغې د امنیت وزه ګوري، بیا د هغې نه پس هغې خپل دغه وکړي. او د پی ایس ایل نه پس هم د آسټرېلیا امکاناتو چې آسټرېلیا راشي، نو دغه رنګه چې پیښې کېږي نو لازمه ده چې هغې باندې اثرات غورځي کېږي، چې کوم خارجي غیر راځي سره خپل د سلامتیا دغه ورسره فکر ورسره ټول نه وځي.
ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلي زموږ سره مل شوي په پروګرام کې.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیرش ساته
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملتیا څخه مو مننه کوو چې را سره په پروګرام کې مالیاس. نن د باچا خان څلور د شم اتلین المنزل کیږي او پښتانه مشران او فعالان د هغه په یاد او د هغه د هلو زلو او د مبارزې په اړه ونه غږیږي. وایي چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ناکامه شوې نه ده او په مخالفت کې بلکې زورور قوتونه راپاسي د لیدی راځي چې تفصیل یې در شاد مومان څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په هانوی بچا خان پښتون قوم پرسته مشر او په جنوبی شیا کې د عدم تشدد د فلسفي خون کې وو او هغه په خپل ټول ژوند د عدم تشدد د مذکورې د پاره مبارزه کړې وه. پوهان وای بچا خان په خپل دغه مبارزه کې د درې دشتو کالو قید هم تیر کړو. د دوی په وینا بچا خان د نړۍ اولنې سیاسي قیدی و چې د 15 کالو په عمر کې جیل ته تللیو او هغه د انګریز او بیا د پاکستان جوړېدو پس دوه وختونو کې قیدونه تیر کړي دي. د پوهانو په وینا د بچا خان پرنګا د عدم تشدد د لارې د قومي ګټو مبارزه په 19مه پیړۍ کې د هندوستان لیډر مهاتما ګاندي، په شلمه پیړۍ کې د انګریز تور پوستي سیاست مدار مارټن لوتر کینګ جونیئر او د افریقی لیډر نیلسن منډیلا هم کړي وا. خو هغه د پښتون مشر په مقابله کې په خپل مبارزه کې بریالي ګڼل کیږي. په عبدالولي خان په هنتون کې استاد او باچا خان باندې تحقیق کوونکی ډاکټر سهیل احمد وایي باچا خان د عدم تشدد فلسفه اوس هم ژوندی ده. د عوامي نېشنل ګوند او د پښتون ژغورنې غورځنګ شان تحریکونو د لارې د دې سیمې خلکو ثابته کړې چې په دوی د تشدد باوجود هم دوی د تشدد لار نه د خپل کړې. ډاکټر سهیل احمد ویل د باچا خان د عدم تشدد فلسفه به په پښتون سیمه نور هم پیاوړې او ګټورې وي که په دغه فلسفه یقین لرونکي په یو ځای وي.
عدم تشدد چې هغه مشترکات دي، دغه تحریک هم مشترکات دي، دین د پښتنو د پاره د شناخت جنگ کول دا مشترکات دي، د پښتنو د جبې د پښتنو د وسایلو جنگ کول دا د مشترکات دي او دا مشترکات تر اوسه پورې روان دي او دا د چې جدوجہد چې دي هغه چې تر اوسه تقسیمیږي نو هغه د توان په ځای نقصان کوي. نو دا یو فکر دی چې که جدوجہد یو شو، که جدوجہد تقسیم نشو، نو هغه بیا موږ ډیره ګټه راوړي.
سویل خان زیاتوي په بچا خان باندې تر اوسه تر نه پوري پی ایچ ډی ډیګری شوی او نږدې یو نیم سل کتابونه پرې لیکل شوي دي. نن په 6 جنوري د بچا خان تلین په داسې حال کې منزل کیږي چې په افغانستان کې طالبان د مذهب په نوم په زور واک کې راغلي او په پښتنه سیمه اوس هم وسله والې ډلې او د تشدد پیښې رامنځته کیږي. پوهان خادم حسین وایي پښتانه د بدامنۍ نه تنګ راغلي دي ام پختون د بچا خان د عدم تشدد فلسفه ته په درون نظر ګوري، خو دا جغرافیا د ستراتیژیک ګټو د پاره کارول کیږي او په دغه وجه د تشدد سره مخ ده.
دا ټول د پښتنو په سماج کې ټولنه کې دننه خلک او د پښتنو ټولنه نه بهر خلک، کغه د هند ټولنه ده او کغه د اروپا ټولنه ده، کغه د امریکای ټولنه ده، کغه د سنټرل ایشیا ټولنه ده، د ټولو په موجوده وخت کې چونکی مسلې داسې دي، تنازعات دومره ډیر زیات دي، تشدد دومره ډیر زیات شوی دی په دې جهان کې او په دې نړۍ کې او په دې منطقه کې چې عمد بادشاہ خان بابا د عدم تشدد فلسفه د دې علاج دی.
خادم حسین زیاتوی د عدم تشدد فلسفه قومي مساوات غواړي، خلک د یو بل ته زیان ونه رسي. عدم تشدد غواړي چې سنفي مساوات دی وي، خلک د په جنگونو خرچ ونه کی، جنگي اقتصاد دی ختم شي. عدم تشدد غواړي چې خلک په خپل وسیلو او پیسو اختیار ولري او میډیا دی آزاد وي، او عدم تشدد غواړي چې ولسواکي دی وي پکې. دا قسمه سوچ د ترهګرۍ او د تنازعاتو خلاف د ټولو لوی مزاحمت دی او د نړۍ ډېر خلک د دې عدم تشدد د سوچ په شا ولال دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
باچا خان چې ټول عمر یې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې تر څنګ په پښتنه سیمه او بیا هم وسلوالی ډلې راپورته شوې دي، تشدد بیا هم پښتنه سیمه اغیزمنده کړې دي. پښتانه پوهان وایي چې دا د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې ناکامي نه ده، بلکې د هغه مخالفت کې د لومړۍ ورځې څخه د انګریز په وخت او بیا د پاکستان په وخت کې داسې قوتونه راپاسېدلي وو چې د یوې پالیسۍ لاندې یې دلته هلته تشدد راوستلو او هلته یې د دغه فلسفه مخالفت کړی دی. راځئ چې تفصیل یې د عثمان خان څخه په دغه ریپورټ کې واورو چې ستاسو لپاره یې د پښتنو مشرانو او فعالانو غږونه پکې راغونډ کړي دي.
په پا پاکستان کې د بشري حقوقو وتلي مبارزي او قانون پوه اسما جانگیر په کال 2013 کې د ملي نسور زیوړاندی د پښتون ژغورنی غورځنګ لاریون ته په وینا کې د پښتنو او باچا خان په اړه ویلو چې پاکستان د پښتنو او باچا خان نه بغیر یو تنگ نظر پاکستان دی.
مې سمجھتم کې پاکستان پښتنو کې بغیر، پاکستان باچا خان کې بغیر ایک تنگ نظر پاکستان.
دا چې باچا خان په خپل ټول عمر کې د عدم تشدد مبارزه کړی او پښتنو ته د امن پیغام ورکړي، آیا پښتنو د باچا خان د عدم تشدد لار پرې خودي چې د افغانستان نه راوخله په ټوله پښتنه سیمه کې وسلوال تحریکونه راپورته شوي؟ پروفیسر درویش خان افریدی وای، زه د دې خبرې سره ملګرتیا نه کوم چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ناکامه شوې ده، ځکه چې هغه پښتنو ته ویل چې خپل ټولنیز کشالې د جرګې د لارې هوار کړي، او بل دا چې د سیاسي هداب تر لاسه کولو د پاره غوړه لار وسوم د عدم تشدد ده.
سی باچا خان بابا بس د عدم تشدد تبلیغات کول او د یو پرمختللې تعلیمي افته پرم نه ټولنه غوښتله. په هغه وخت کې دلته چې کوم استعماري ریاست وو د برتانیې، هغه چې کوم جنگ ببر خلکو کم چې په انتها خوخی کې یقین ساتلو، هغه دلته مضبوط شوی دی، منظم شوی دی، یو د امیر امان الله خان خلاف استعمال شوی دی. بیا پاکستان چې راغی اوس هم تر طالبانو پورې، نو روس او امریکا په تخیل لبد مرغ زمونږ خاورې ته پردي جنگونه راوړل شوی دی.
هغه ویل د باچا خان د پرامن مبارزې په مقابله کې په پښتانه ټولنه کې هغه خلک چې انتخاب خوخي یا انتخاب خوخي راوستل غوختل، هغه زورورو ریاستي وسایل ورسره نړۍ ورسره ولاړه و، نو دلته بیا هغه د کمزوري او زورور خبره ده. د باچا خان په هنتون په خوانی وایس چانسلر او پوهان فضل رحیم مروت وای، د باچا خان د عدم تشدد په وړاندې د انګریز په وخت کې او د هغې نه وروسته هم خندان را جوړ کړی شوی. باچا خان پښتانه با سواده کول، مدرسې یا سکولونه جوړ کړل، خو د هغه مخالفینو ټوپک ته اهمیت ورکړي او تبلیغات ورته کړي.
دل دا ټول خلک د دیشیز مخالف وو، هغه ټوپک ته اهمیت ورکوه، کتابونه وته چاپ کړه، مجلې وته چاپ کړه، اخبارونه وته چاپ کړه، مختلف طریقې وته اختیار کړلې چې ماشوم په دې ته تیار کی او سده ته سوچو کا ورکوټه. ماشوم دې اتل سو کالو، پینزل سو کالو، لسو کالو، شپاړه سو کالو ماشوم خودکش هغه ته تیار کیږي ځان مرګي هغه ته تیار وي او مور پلاری په خوشحالی هار وتا چی چیر لکه دا به جنت ته ځي دا باغ ته ځي او دا سلسله دغه شانت روانه ده.
نوموړي ویل د پښتنو د کشالو ختمولو د پاره باچا خان د تحریک اصلاحي افاینا بنسټ خو دی، خو نړیوال او ریاستي ادارو همیش د خپل مقصدونو د پاره پښتنو ته داسې حالات جوړ کړي چې په جنگ جدل یخته کړي. عوامي نېشنل پارټي نن د باچا خان اونۍ د پیل په ورځ دستوري را جوړ کړي او ویلي دي چې دغه دستوري به پوره اونۍ د هیواد په بیلابیلو برخو کې روان وي. د باچا خان د ژوند افکارو او د عدم تشدد فلسفي په اړه به پکې ویناګانې کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د ډیوا سره اوسئ.
د دې سره د ملتیامو مننه کوو او په دې هیله چې د دې خبرونې تر پای را سره مال پاتې شي او دا خبرونه وګوري. په امریکا کې د صدر جو بایدن د حکومت یو کال پوره شوی دی او کوم وخت چې هغه ولسمشر شو په امریکا کې د کورونا وایرس حالت لا ډیر کړکیچنه وو او هغه خپل د ټاکنو او د انتخاباتو په وخت کله چې کمپاینونه کوله نو د خپل ولس سره ژمنه کول چې کله هغه ولسمشر شي د دې پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي د دغه وایرس مخنیوي وکړي. دا مهال د کورونا وایرس حالت څنګه دی او په دغه یو کال کې ولسمشر جو بایدن او د هغه انتظامیه د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه څه حالي ځلې کړي دي؟ راځي چې د امریکا غږ په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره زموږ همکار راه عالمگیر سیر کړی دی په ګډه سره واولو.
صدر بایدن د صدارتي انتخاباتو په وخت ویلي وو چې د دې وبا مخه بنیسي. دا د واک دویم کال شروع شو او دا د وبا دریم کال دی.
د وبا ته نړیوال ځواب کې صدر واقعي چې بریالي دی. کاغه د امریکا لخوا ضرورتمند هیوادونو ته پکار دوزونه وی یا کپیاسا یا همکاري د امریکا جواب پوره دی.
د ون کمپین مشر ټام هارټوای کو سن دي شوی نو هغه د صدر بایدن د سیالانو لخوا خاطر خاص جواب دی.
کوم ځای چې دوی پکې پاتې راغلي دي هغه د دې وبا د ختمون لپاره یو منظم جواب دی چې پر نور هیوادونه هم را یو ځای کړي. شتمن هیوادونه انفرادی ژمنه کوي کوم چې په نظر خرازي خو تاثیر نه لري.
د کرونا وبا اومیکرون قسم پیدا کېدو سره د کرونا کیسونه د حد نه زیات شي او د جنوري نظر پښتنو کې لومبي وار امریکایان د صدر بایدن په دی اړه کار کردګې نه غیر مطمئن ښکاریږي.
زما په فکر بایدن انتظامیه تر اوسه ښه کار کړی دی او زه یې خراب نه بولم، خو مسله دا را چې د دوی ځینې پالیسۍ خالی په ویکسینو باندې تکیه لري او دغه پورې محدوده ښکاري.
د وبایي امراضو د علاج ماهر اریک فیګلډینګ تر مخه بایدن انتظامیه له پکار وه چې د وبا په اړه غلط معلوماتو مخنیوي او سکولونو کې صفا هوا نظام لپاره سمدستي فنډونه یقیني کړي وي. هغه وایي بایدن انتظامیه په کور دننه کووډ ټیسټ او مفت N95 ماسکونه ولست رسولو کې پاتې راتلو باندې هم ملامت ده. په داسې حال چې صدر د کار لپاره د انشورنس پر بنسټ د پیسې واپس کولو پروګرام هم اعلان کړو.
په بشپړ ډول د دې وبا اثر په هر چا دی، که سیاسي مشرتابه وي او که انساني چلند یا د دې شاوخوا سیاست، ټولو باندې د وبا اثر دی. بایدن انتظامیه د وبا په هر اړخ کنټرول نشي لرلی، خصوصا د وبا په اړه افواګانو باندې. دا ثابتوي چې دا وبا خالی یو حیاتیاتی نه، ولې د معلوماتو مسله هم جوړه شوې ده.
نقاد ګړی چې صدر بایدن لا په نړیواله کچه او په کور دننه د نور ویکسینو ترسیل او دینه انکاری کسان قانع کولو لپاره نور کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
ڈیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان، دا کووڈ 19 بندیز دی په کاروبارونو بند دي
کرونا وایرس د امریکان د پارا
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
امریکا غږ ډیوه ده او زوده مهال د یو بل مهم ریپورټ ولوري ته د امریکي ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی که پوتین پوځي اقدام وکړي نو سخت ګران به ورته تمام شي. همداراز هغه دغه خبرې د روس او اوکراین په اړه کړي دي په داسې حال کې چې څو ساعته وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یوکراین سفر کړی دی او هلته د امریکا غږ خبریالې ورسره انټرویو او مرکه هم کړې ده. راځئ چې تفصیل یې په دغه ویډیو کې په ګډه سره وګورو چې شوایب زاده ستاسو لپاره تیار کړي.
Good afternoon. My name is Miroslava Gongadzen. Today we are in
Stary Mashay. Nan mo pa Ukraine ki yo pa Ukraine Russia ghal kade ya wa daraki ye war kade di. Putin da gabi he wa dunu na ghoxtana kade che da Ukraine na wozi che da Rus asar nur ham ziyad shi. Nan mo ta moqe pa las raghal da che da bahrane yo char secretary Antony Blinken sara pa di stun zi khabari wakdo. Dira manana da waqt ra kawlo.
Khushala im che stasu sara ima.
So your administration said
that استاسو انتظامیه وای چې روس هر لمحه په یوکرين يرغل کولای شي. استاسو انتظامیه د روس د تیری د مخنیوي لپاره تیار ده او که روس سبا يرغل کوي نو هغه کوم درې مهم ګامونه دي چې تاسو به پورته کوئ؟
If Russia will invade tomorrow.
Well first we've offered Russia لومړی مونږ روس ته ښکارا وړاندیزونه کړي چې د سفارتکارۍ او خبرو اترو د لارې او یا جګړه او د دغه پایلې په دې کې یو لار خوخه کړي او دا وسوس مونږ د روس سره پرله پسې سفارتي رابطې شوي په ناټو کې د نیخ پنې خبرو په لار د ناټو روسی کونسل د لارې او د اروپا د امنیت د تنظیم د لارې او زه هیله لرم چې روس به سفارتي لاره خوخه کړي زکه دغه تر ټولو غوره لار ده.
بیا هم د امریکا سره کومې لارې دي؟
خو ستاسو خبره مونږ د روس سره دا خبره هم په ډاګه کړې چې کچرې روس د یوکرین پر ضد د یرغل یا تیری لاره خوخه کړه نو مونږ نه یوازې مونږ یعنی امریکا د اروپا ګڼ هیوادونه او د دغې نه لرې نور هم په دریو لارو ډیر په قوت سره ځواب ورکوي. لومړی مونږ په سختو اقتصادي او مالی بندیزونو کار کوو، د صادراتو په کنټرول کولو او دغه شان نور
په دغه کې نور کوم څه ندي شامل.
زه د دغه په تفصیل کې نظم چې دغه کې څه شامل دي، خو مونږ دغه هر څه د خپل اروپایي ائتلافیانو او ملګرو سره په نږدې همکاري کوو. بلا یا دویمه نتیجه نور مرستې هم کېدای شي، د یوکرین دفاعي او پوځي مرستې، او درېمه دا خبره یقیني ده چې ناټو په ختیځ اړخ کې خپل دفاعي نظام نور هم قوي کړي. او تاسو ته معلومه ده چې په کال 2014 کې د کرایمیا د نیولو وروسته روس ناټو له دغه موقع په لاس ورکړي چې ځان نور هم قوي کړي. نو موږ روسیې ته نتیجه مخې ته خو دي، خو سره د دې په سفارتي توګه د اختلافونو د حل لارې هم شته. نو موږ به ګورو چې پوتین کومه لار خوښوي.
د سویفت نظام په اړه پوښتنه لا هم شته. آیا روس د سویفت نظام نویستلو خبره په میز پرته ده؟ او شخصي بندیزونه لکه په پوتین او د هغه په کورنۍ اقتصادي بندیزونه دا خبرې یا لارې موجودې دي؟
and it's not just but there che comes zo tasu tovelishim aw da yuaze zanawaim da nare wo lo iqtisadi hewaduna ya G7 arupai ittihad aw NATO tolo da khabara pa gada wazeh kade da che ka rus bia pa ukraine yargal wakro nu da deba lo qimat ada kai aw mung da hum weli che ka rus da se kum gamuna waghstal nu zamun gamuna ba da kal 2014 da wakhna nur hum sakhwi. زه د دغه په تفصیل کې نتل غواړم، خو تاسو ته دا خبره کومه نتیجه به سختي وي، خو بیا هم زه دا خبره تکراروم، دا به ډیره خبي چې خبره د غلطه لاړ نه شي. موږ دغه هر څه کولو ته تیار یو، خو بیا هم خبر دا وی چې اختلافونه په خبرو اترو حل کړو او د دوانو خواو اندېښنې په سفارتکاری هواري کړو.
روس دا غوښتنه کړې چې دوی ته دې په لیکلي بڼه دا ورکړ شي چې یوکراین به کله هم په ناتو کې نه شاملوي. آیا تاسو داسې کوم لیک تیار کړی دی او په دغه کې څه دي؟
څنګه چې ما وویل، زموږ تیره اونۍ دغه رابطه شوې وي، او اوس روس او موږ او زمونږ اروپایي همکارانو دواړو ته دا یو موخه په لاس راغلی چې په هغه څه کار وکړو چې د یو بل مو اوریدلی. د روس ډله بیرته تللې او د روس صدر سره به دغه خبرې شریک کړي، او موږ هم داسې کړي لکه ما صدر بایدن ته دغه خبرې رسولي. اروپایانو هم دغه شان کړي. د دې وروستو باز د روس خارجه وزیر سره د جمعې په ورځ په جنیوا کې وینم او ګورم با چې د دوی څه جواب دی. دا وخت مهمه خبره د لاوروف سره لیده کاته دي. ګورو چې د جمعې د لیدو کتو وروستو با خبرې اترې کم خوازي.
خو تاسو د لیکلي جواب په اړه کوم څه ونه ویل چې آیا روس ته به کوم لیکلي جواب ورکوي؟ او د لاوروف په اړه زما پوښتنه، تاسو به د هغه سره ویني او که څنګه؟ آیا تاسو ویني چې د روس په دریس کې کوم بدلون راغلی؟
زه دا نشم ویلی. زه چې څه وینم، د دغه کم ښکارا ثبوتونه نشته. د بده مرغه موږ لیدلی چې د یوکرین په پوله د روس عسکر زیاتیږي او دغه کار لا هم روان دی. بل اړخته موږ د جمعې په ورځ په جنیوا کې وینو. موږ کومه سفارتي لاره پرېښودل نه غواړو.
د منسک معاهده دا مهال د روانې لانجې یوازینی حل ښکاري، خو روس او یوکراین د دغه معاهدې جدا جدا معنا لري. د دغه معاهدې د عملي کولو لپاره څه باید وشي، او آیا د بیا خبرو اترو لپاره دا یو ښه وخت دی؟
زما نه دی خیال چې د بیا خبرو اترو کم ضرورت شته، ځکه څنګه چې تاسو وویل چې یوه معاهده شوې. په حقیقت کې دغه معاهده د دریو وړو معاهدو وروسته شوې وه، او په دغه کې د دواړو خواوو لپاره یو شمېر ښکاره ګامونه اخیستل وو. او دا خبره کول به سمه وي چې د یوکرین لخوا یو شمېر ګامونه اخیستل شوي او یو شمېر لا پاتې دي. دا هم رښتیا دي چې روس لا تر اوسه پورې کوم څه نه دي کړي. نو لومړی پوښتنه خو دا ده چې روس د دغه لوزنامې لاندې ستونزې حل کول غواړي او که نه. که روس غواړي، نو موږ یې مرستې ته تیار یو.
یوه اخیری پوښتنه، دلته یو عدالت په پخوانی صدر پوروشنکو باندې د غداری تورونه لګولي، او د روس پخوانی سیاستمدارو په دغه فیصله اندېښنې ښودلی دي، او دا تور یې لګولی چې دغه فیصله سیاسي فیصله ده. تاسو ګڼی د دې فیصلې او سزا لپاره دا وخت سم دی؟
زه د دې قضیه په تفصیل کې نشم تلی. یوازې دا ویلی شم چې په داسې قضیه کې په کار ده یو آزاد عدالت جوړ شي چې د قانون لاندې وي او پکې یره او پلویتوب نه وي، او نو هم ځانګړي فیصله یا سزاګانې وي. دویمه دا چې دا وخت په یوکرین کې د روس د خطر له وجې د یووالي ضرورت دی چې د یوکرین خلک رایو شي او خپل سیاسي اختلافونه هیر کړي. د روس یو کار دا هم دی چې خلک تقسیم کړي، په کې اختلافونه پیدا کړي، او اوس د یوکرین د ولس لپاره دا مهمه ده چې په ګډه د روس لخوا پیدا شوي چیلنجونو ته ودرېږي. د یو داسې هیواد په توګه چې روښانه راتلونکی لري، امریکا د یوکرین د ولس ته دغه راتلونکی کلک ملاتړ کوي چې دا وخت د لوی چیلنج سره مخ دی.
امریکا غږ دی ودا، او تاسو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه ګوري او اوري. زه د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې هم غواړو ستا سره شامل کو په خبرونه کې. د برما پر راکین صوبه کې ځایی بودمه تقلیتی ډله هڅه کوي چې دغه صوبه کې د ځایی مسلمانانو په مرسته خپل واکې ترلاسه کړي، او دوی مسلمانانو ته ډاډ ورکوي چې د برما د پوځي حکومت پر ځای به دوی په دغه صوبه کې مسلمانانو ته برابر حقونه ورکړي. خو دغه پرمختګ په برما کې نور مسلمانان په ویره کې اچولی دي. راځي چې تفصیل یې د بختور شاه څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د برما په راکین صوبه کې ځایي بودمت اقلیتي ډله هڅه کوي چې په دغه صوبه کې د ځایي مسلمانانو په مرسته خپلواکي ترلاسه کړي. دوی مسلمانانو ته ډاډ ورکوي چې د برما د پوځي حکومت په ځای به دوی په دغه صوبه کې مسلمانانو ته برابر حقونه ورکوي. خو دغه پرمختګ په برما کې نور مسلمانان په یره کې اچولی دي چې د کال 2018 په څیر بیا د برما پوځ د دوی په ضد خونړي ګامونه پورته نکړي. په دغه کال په برما کې په زرګونو د روهینګیا مسلمانان د برما پوځ وجلی وو او نږدې 1,00,000 روهینګیا مسلمانانو گاونډي بنگلاديش ته کډه کړې وي. د برما د نورو سیمو په پارتلا د راکین صوبه کې قلاری ده. په نور ملک کې اکثره د برما د پوځ چې ورته ټاټ مدا ویل کیږي په ضد ولسی مظاهری کیږي. چا چې په کال 2020 کې د فروری په لومړۍ نیټه د پوځي بغاوت تلاري د برما جمهوریت حکومت ړنګ کړی وو. په برما کې د پوځ په ضد مظاهرو په راکین صوبه کې د بودمت اقلیتي ډلې اراکان ته د واک اخیستلو موقع په لاس ورکړی ده او هغه د تیر کال راسي په دغه صوبه کې د برما د پوځي حکومت سره په مقابله کې خپل حکومتي نظام چلوي چې پکې د ځایي خلکو شخړې اواروي. د اراکان دستو مشر جنرال توان مراد په دسمبر کې د بنگلاديش خبری چینل سره په مرکه کې ویلی وو دوی په راکین صوبه کې د پوځي حکومت په مقابله کې خپل حکومت چلوي او په ولس غږ کوي چې دوی تر خپل مسلې ور وړاندې کړي. نو مولي په دغه مرکه کې ویلی په برما کې دا نوې خبره نه ده چې په کومه سیمه کې د کومې ټولنې اکثریت وي هغوی هلته خپل نظام عملی کوي. هر څه که په راکین صوبه کې ډیر خلک د اراکان دستونه مطمئنه دي خو ځینې مسلمانان په دغه سیمه کې د برما د پوځ او ځایي اراکان دستو ترمنځ په ممکنان خطو اندېښمن دي. چرته چې د برما پوځ په ځایي مسلمانانو غږ هم کړی چې د بودمت اراکان دستو سره دی د ملاتړ نه ډډه وکړي. پراکین صوبه کې ځایي مسلمانان وایي دوی د دواړو فریقو نه په یره کې دي. عبدالملین د اراکین صوبه یو مسلمان وګړی دی وایي مونږ د پوځ او اراکان دستو دواړو نه په یره کې یو ځکه چې مونږ نه پوهیږو چرته لاړ شو. په برما کې د ځایي پوځ او بودمت مذهبي ډلو لخوا د روهینګیا مسلمانانو سره وخت په وخت د تشدد پیښې مخې ته راځي او رپورټونه وایي په برما کې نږدې 2,000,000 روهینګیا مسلمانانو ته تر اوسه د دغه هیواد د آئین لاندې د شهریت حقونه نه دي ورکړل شوي.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او یو بل نړیوال ریپورت هم غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې شامل کړو چې صدر جو بایدن چې د صدارت د مودې یو کال یې پوره شوی دی وایي تیر کال یې د کورونا وبا د چیلنج تر څنګ د یوکراین پر سر د روس سره په تاوتریخوالي کې تیر شوی دی او د شروع چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې د روس صدر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی دی که د ګاونډي یوکراین پر ضد یرغل وکړ نو سخت ګران به ورته پریوزي. راځئ چې تفصیل یې د نوشروان قلندر په دغه ریپورت کې واورو.
صدر جو بایدن وویل فکر مندی لري چې د یوکراین مسله د لاسه وتلی شي.
Russia will be held accountable.
که چیرې روس حمله وکړل نو محاسبه یې کول شي. دا په روس باندې دا چې څه کوي مونږ به څه کوو او څه نه. خو که چیرې روس لږ هم څه مداخلت وکړو مونږ به جنگ کوو. که روس په حقیقت کې هغه څه کوي چې د څه صلاحیت لري او د څه لپاره یې چې د یوکرین په سرحد پوځونه جمع کړي دي نو بیا به دوی هم هغه شان کوي. دا به د روس لپاره تباهي وي که حمله یې وکړله. مونږ او زمونږ اتحادیان او شراکتدار د روس معیشت باندې د یوې سختې ضربې لګولو لپاره تیار یو.
تیر اونۍ د حالاتو د شدت راکمولو د هڅو په لړ کې د یورپ په دریو هیوادونو کې په دې اړه سفارتي ملاقاتونه هم شوي دي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن پرون هم یوکرین ته ورغلی. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی او د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره اهمې سلا مشورې کړي او نن د زیارت پنځشنبې په ورځ یې په برلن کې هم ملاقاتونه کړي دي. په صدر بایدن نیوکې کوونکي وایي باید هغه د روسي صدر پوتن په وړاندې کلک ودرېږي.
د
The focus now should be on
stopping the invasion. The focus now should be on stopping the invasion. Not talking about what happens after. The focus now should be on stopping the invasion. Not talking about what happens after. The focus now should be on stopping the invasion. کچری روسیان حمله کوي نو لومړی رز خو به خطه رشي خو روسو تک بیا ډیر ګران کار وی څنګه چې دوی په نورو ځایونو کې هم د دې نه خبر شوی دی په یو هیواد قبضه کول ډیر ګران کار دی دا د وینه او د پیسو دواړو د فارم مشکلات جوړوي او بایدن ویلی هم دی چې په دې اړه یې صدر پوتین خبر کړي هم دی دا هغه خبرې دي چې وړاندې بوتلل پکار دي
جرمی سوری چې د ټکساس آسټن پوهنتون کې د تاریخ د مضمون استاد دی وای کله چې صدر بایدن د روس سره خبرې اترې کوي نو د سوړ جنگ زده کړې په نظر کې ساتي
And so I think it is important
د سوړ جنگ په زده کړو کې یو خبره ښکاره ده چې دا به واضح کول وي چې تاسو کرخه کومه ده چې بیا غلط فهمي جوړ نشي زما په خیال دا ضروری خبره ده چې دا باور کړی شي چې ولادیمیر پوتین ته ویل شي چې د امریکا ژمنه د کمزوري نه بولی هغه دا خودل غواړي چې ګنې د امریکا مقصد محدود دی زموږ مقصد چیرې هم د یوکرين زر تر زره په نیټو کې شاملول نه دی خو چاته هم د اجازه نه ورکو چې د نیټو مستقبل دی وټه کی زما په خیال د دې کرخو ښکارا کول ضروری خبره ده
دا چې دوه لوی طاقتونه اوس کوي انتونی بلینکن به د سفارتي هلو زلو په لړ کې د راتلونکي جمعې په ورځ په جنیوا کې د روسي خارجه وزیر سرګی لاروف سره یو واره بیا وویني خو صدر بایدن ویلي چې پوتین دې د بل ګام په اړه فیصله وکړي د کوم چې یوکرین په انتظار دی نوشیروان کلندر وی او ای ډیوا واشنگټن ډی سی
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږئ له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
ما حال زو د سیمې ولوري ته د پاکستان د پنجاب صوبې پر راولپنډي اخار کې یو ځایي عدالت یوې مسلمانې خځې ته د واتس اپ د لارې د مذهب د سپکاوي موادو د خپرولو په تور د مارک سزا اورولې ده د پنډي د سیشن عدالت لاړه خپور شوی بیان تر مخه د اسلام آباد غوري ټاون اوسیدونکو انیخه اتیق انومې خځه د کال 2000 په مې میاشت کې نیول شوې و او پرې د وفاقي پلټونکو ادارې اف ای ای د سایبر کرایم د څنګ له خوا د مذهب د سپکاوي د موادو خپرولو اېدا شوې و او تور لګیدل شوې و او دغه مقدمه درج کړې شوې و راځي چې تفصیل یې درابې پیر څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو
د پنډي د سیشن عدالت لاړه خبر سیوی بیان تر مخه د اسلام آباد د غوري ټاون اوسیدونکو انیکا اتیق نومې ښځه د کال 2000 مئی کې نیول سوی و او پرې د وفاقي پلټونکو ادارې اف ای ای د سایبر کرایم وینګ لاړه هم د مذهب د سپکاوي مواد د ټولنیز رسنیو پر ویب پاڼې واتس اپ سټېټس په توګه پوسټ کولو او بیا دغه مواد خپل یو ملګري ته د لیږلو مقدمه ترج کړې سوی و عدالت شپږویشت کلنی انیکا اتیکتا د مرګ د سزا د حکم سره شل کاله د بند او 200000 روپۍ د جرمانې سزا هم اورولې ده انیکا اتیک لومړی شزه ده چې پرې د الکترونیک کرایمز اکټ کال 2014 لاندې ورته سزا اورول سوې ده په کال 2018 کې تیمور رضا لومړی کس و چې په فیسبوک د مذهب د سپکاوي مواد خورولو په تور کې ورته د مرګ سزا اورول سوې و د پاکستان بشري حقوقو کمیسن ایچ آر سی پی په خاني مشر زهره یوسف وی او ای ڈی و سره خبرو کی وای
اونا چې
چاہیے، مگر میرے خیال سے سلمان تاثیر پہ جب قتل ہوا ہے اس کے بعد سے جو ڈبیٹ ہے اس پہ بہت محدود ہو گئی ہے، اس پہ ڈبیٹ صحیح طریقے سے ہو نہیں رہا ہے.
دا مذہب تسپکاوی پر معاملہ پا حیوات کی بحث نکیجی او دا پنجاب پا خوانی گورنر سلمان تاثیر دا وجن ورست خود پاکستان پارلیمانی غڑی ہم پر دا معاملہ بحث کول سخا دا کبی نڑی پر دے قانون اندیشنے لری او دا دے دا غلط استعمال پا اڑا چوزل دا یورپی یونین لخوا اندیشنے دا پاکستان سر ہم شریکی کڑی سوی دیم. دا بشری حکونو کارمندانو وینا دا چی دا مذہب تسپکاوی طور اکثر دا شخصی دشمنیوں لسبب نیوازی پر مسلمانانو بلکہ پر مذہبی لشکیو پر زنگڑی توگا دا پاکستان پر عیسائی او ہندو رورلوی ہم لگول کیجی. پا پاکستان کی دا مذہب دا سپکاوی مقدمہ دیر خطرناک وی، اکثر وقت تورن کسان عدالت دا پریکلو سخوراندی دا عام خلگو لخوا ووجل سی او پا دا وجن کی ککن تورن کسان عدالت لاڑخ خوشی ہم کریسی. تیر کال دا دسمبر پا میاشت کی سیالکوٹ کی کارکون کے دا کارخانے سری لنکن مینیجر باندی دا مذہب دا سپکاوی تور لگ یہ دو ورستا هغه د فیکٹری د نور کارکونکو د تشدد له سبب وژل سوی او بیا سو زول سوی هم و. انیکا اتیک دغه ټول تورونه رد کړي او ویلي یو مسلمان ده او د شکایت کوونکو سره دوستی کول سخه د انکار پس هغه پاکستا په دینی بحثونو کې راګیر کړي سوی و. په کال 2014 کې تصویب سوی د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون حکومت ته ډیر واک ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په شمول په ټولنیزو رسنیو کې خبره سوی ټول مواد کنټرول کې. پاکستان حکومت په ورستیو کې د فیسبوک او ټویټر څخه غوښتنه کړې و چې د مذهب د سپکاوي په لړ کې دي د دوی د وګړو پیژندلکو کې مرسته وکړي چې د هغه خلکو په ضد قانوني عملیات وکړي سي. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي د کمیسن تر مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د اتیا څخه زیات کسان په جیلونو کې بندي دي چې پکې د نیمو څخه زیاتو کسانو ته د عمر بند یا د مرګ سزا اورول سوی ده. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستانی بلاگر وقاص ګوریا د وژلو لپاره په لندن کې وجرتی یا ایجنټ محمد ګوهر خان ته 1,000,000 پاونډ ورکولو او د کیس اوریدنې په اړه په نړیوالو مطبوعاتو باندې خبره شوو خبرونو وروسته په پاکستان کې هم په دې تاوده بحثونه پیل شوې دي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د کیس اوریدنې پر مهال د خبره هم مخې ته راغلې ده چې یو پاکستانی بینک د هالند میشته فعال او بلاګر وقاص ګوریا د اعدا شوې وژنې په بدل کې د ټاکل شوو پیسو د لیګلو لپاره کارول شوی و. راځئ چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې د عبدالرزاق څخه چې ستاسو لپاره تیار کړی دی.
د حق له وایس اف امریکا دی وسره خبر په محل د قومي اسمبلی غړي او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داول او ویناوا باید د پاکستان حکومت دا معلومه کړي چې د زی بینک څخه لندن ته پیسې چا لیګلی او په شای سوک ولاړ دي.
دا خو ډېر زیاته خطرناک خبره ده. اوس که سبا برتنی په اجازه کې څه فرار را او دلته دا څه لینک په سمه سره طریقې سره پر اسټایل کې اسټابل شو، نو بیا به د پاکستان ریاست د دنیا ته مو څه جواب ورکړي چې دا څه کې کوم کې سره روانه ده او ډول روانه ده. نو موږ دا وایو چې چلو اوس کته نه پکې، نو بیا دا کوم څه په کار دي چې د دې تفتیش وکړي انسان دا څوک او څه ولې ده.
د وقاص ګوریا د وجلو لپاره د اجرتی قاتل د کارولو خبر باندې په سوشل میډیا هم بحثونه کیږي. د پیمرا په خوانی مشر او خبريال افسار عالم په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې بهرني هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو باید دومره لوړه ده چې د وقاص ګوریا د وجلو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ ورکړې شوي او د هغه د وجلو لپاره 15 لک روپۍ باندې قاتل اغستلې شوي. یاد دی وی افسار عالم تیر کال د یو نامعلومتن په حمله کې زخمی شوی وو. د پیخور های کورټ ایډوکیټ عامر چمکنی وایس اپ امریکا دی ونیوز ته ویل کچری دا تور د برتانیې په عدالت کې ثابت شو چې د یو تن وجلو لپاره د پاکستان نه پیسې لیګل شوی، نو پاکستانی حکومت لپاره به په نړیواله کچه ستونزې پیدا کړي.
موږ کافی ټیم نه پیسې ټی ایف ګری لیست کیو
او دا غی چې کوم ویش پوینټ دی پاغي کې چې کوم مین پوینټ دی غو مین پوینټ هم دغه دی چې هونډي حوالہ روکتام نو کوم مثال پتو کدا چې نستابلیش کیږي او دی چې ندا ثابتيږي چې دا پیسې د هلایټ بانک نه بزریه حوالہ برتانیي ته رسیدلی دی جی نو دا به موږ ته د ایف ای ٹی ایف فرنٹ باندې هم مسله جوړی جی او دا نور چې څومره هم داسې انټرنیشنل ارګنایزیشن دي لکه ایمنیسٹی یا هیومن رائټ واچ ډاګ چې څومره مداري دي نو دا هغه حد به هم موږ ته مسله جوړیږي چې فریډم آف سپیچ او فریډم آف ایکسپریشن چې دا هغه تحفظ کې مونږه ناکامه شو.
د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشر شہزاد ذوالفقار د وقاص ګرایا د کیس په اړه وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وای د تنقید په اساس یو صحافی ته د وجلو دړه کې ورکول یا هغه وجل د خبريالانو خوله بندولو برابر دی.
څوک دا ګڼي چې خبريال غلط بیانی کوي او دروغ وایي نو د هغه دا طریقه نه ده چې په زوره د هغه خوله بند کړي یا ورته د وجلو دړه کې ورکړي یا وژني او یا ورته نقصان ورسوي. کوم ځای چې هغه تن ناشته غلط بیانې کوي نو تاسو د هغه حکام سره خبره وکړئ چې دې غلط بیانې کوي او دې عدالت ته بوتل پکار دی.
وقاص ګرایا په کال 2014 کې د فروری په 14 نیټه د خپل خور په واده کې د ګډون لپاره لاهور ته استون شو. یو کم سلويخت کلن وقاص ګرایا د پاکستان د بهاولپور ضلع د چشتیا سره تعلق لري. هغه په کال 2009 کې نیدرلند ته د تعلیم په ویزا سفر کړی وو او د خپل نور ملګرو آسم سعید او سلمان هیدر سره په ګډه د هاغزه څخه موچی په نوم د ټوئیټر او فیسبوک پانی چلولی. په دغه پانو د پاکستان په پوز او سخت دریزو مذهبي مشرانو سختي نیوکی کېدلې خروستو دغه پانی وتړلې شوې.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
دی ویګرانو لیدونکو زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په اوسیدونکو یو 12 کلن ماشوم چې پولیو شوې دی او پولیو ورته شوې ده اوس یې لاسونه په خیکار نه کوي او خبرې هم نشي کولای. خدا باهمت ماشوم ټول ورځ د کلی له نورو ماشومانو سره په لوبو تیروي. راځي چې تفصیل یې د خبريال رفیع الله مندوخیل څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د روب د ریلوی کالونی سیمه اوسیدونکو د ماشوم د ژوند ولس پرلی په مازوري کې تیر کړي خو یې ماته لا هم نه دی لاسور کړي. ټول ورځ د کلی له ماشومانو سره لوبې کوي او اوس دلته له سلګونو نورو ماشومانو سره په قطار کې ناستي چې د یخ لپاره ګرمې جامې او کوټ تر لاسه کړي. دولس کلن مو ایبلا په دې ډیر خوشاله دی چې د مهرباني د دیوال په ویج کې یو ګرم کوټ تر لاسه کړ. مو ایبلا د دې ترڅنګ چې لاسونه او پښې ګزړن د کار اچولي په سمتوګه خبرې هم نسی کولای. د مهیبلا پلار اختر محمد چې په خپل هم د زړه ناروغ دی وایي ماشومې د دریو میاشتو چې ګزړ ووالی. د نوموړي په کور کې دوه ماشومان یو زوی او یو لور ګزړ وهلي دي. دا هغه په خبره اوس علاج ممکن نه دی او هغه د ساتنې وسم نه لري.
بیمار شو له بیماری بعد داسې مزور شو سیزه د باران سي چې کړي سي خټې سي دای به مطلب له مجبور راوځي له کور نه دی ټیکاړي نور حالات یې دغه پوزیشن نه دي. علاجونه چې چاله وړو ډاکټران لاغی دا بل وخت سره شي دوی پولیت شیلا شی کارنی کلا سونه کارنی کی مړی مش بخله کی ورکو وبو چای بخله کی ورکو لا سونه وین لا سونه کارنی کی سر زکه گورنمنت کولای سی له دغه مزران سره امداد وکي. ما بخپل دا پوزیشن دی بنځه ټیکو پر ما د جړه راغلی دا موجوده ټیمون د ډاکټران دای دایته سبه د کور له کوټې نه راوځي.
په سیمه کې د یخ موسم او د ماشومانو ستونزو ته په پام سره د مهرباني د دیوال په نوم پر مایوبه او بیوزله ماشومانو ګرمي جامې او کوټونه ویشل کیږي. د دغه خیریه کار مسول عدنان چالیزای وای تر اوسه پر شاوخوا 2000 مازور او بیوزله ماشومانو ګرمي جامې او کوټونه ویشلي او په پام کې لري پر اتلونکو کې مازورانو ته ویلچیر هم ورکړي چې ژوند یې تر یو حد آسان شي.
موږ په مازورانو کې خصوصا او بلموم په نورو غریبانو کې موږ د یخ زده بچاو د پاره کوټونه گنجي داسې نور ګرمې کپڑے دارنګ جوراب او داسې بوټان ورکو او دوی سکم دي د مزوران ډیر حق لري په سوسایټي باندې په معاشره باندې خو له بده مرغه دوی ته خپل حقوق نه دی ملاوسوي موږ ویلچیر هم ورکو او نور څه کم د دوی ضرورت
د ژوب حکومت چارواکی وایي چې په ضلع کې شاوخوا 1500 مازوران رجستر دي په دې کې زیاتره ماشومان دي چې پولیو سوي یا ګزر وهلي دي رفیع الله مندو خیل وی او ای ډیوا ژوب
د پولیو بیماری د ټول عمر مازوري ده د مازوري د تماشین خپل ماشومان ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې ډیر مننه
بیا هم د بلوچستان صوبې بلوري ته ځو چیرې چې پولیو کمپاین د روانې میاشتې د څلورم تاریخ څخه پیلېږي او د پولیو پر ضد کارکوونکي چارواکي وایي چې اوس هم په دغې صوبې کې په بېلابېلو ضلعو کې داسې والدین شته چې هغوی انکاري دي او خپلو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو څخه انکار کوي خو په دې اړه بیا دینی عالمانو څه رول دی او څنګه کولای شي چې دغه خلک با خبره وساتي راځئ چې په دغه ریپورټ کې چې نعمت الله سرحدي
مسجد کې او زه د دې کمپین په باره کې دا اطلاع و تمام مسلمانانو او خوندو ورونو او مسلمانانو تر کوم چې په دې کې هر سړی چې دی خپل کوچنیان چې دی هغه حاضر کی او د پولیو قطرې ورکړي او دا کومه غلط فهمي یا ناخبرتیا چې تی په ذهنو کې په فکرو کې اخسته ده چې علما د دې انکاران دي او دا چې دی داسې غلط مواد په دې کې استعمالیږي چې هغه جسم ته محذر دي خو لیکن دا خبرې هر عالم انکار کوي او د دې دلایل موجود او فتاوی موجود دي زوري خبره دا ده چې په دې کې ګرځلا ضرورت دي کوم خلک ګرځیدلی دي تحقیق کړی دي محققینو تحقیق اوریدل دي یا د علما او بیانونه اوریدل دي یا ناس ته کړی دي د ډاکټرانو سره موږ دې دي عام دواوی هم استعمالو دي کمپاینرو کوم کمپاینرو چې دا پولیو کټري جوړ کړی دي یا دا مواد کې استعمال کړی دي هغه نور دواوی هم موږ استعمالو نو بیا دې خلک دی وکی چې هغه دواوی دې نه استعمالي هغه دواوی هم موږ دې لپاره دې پیدا مې ثابت تسوي دي کله وڅل ته موږ په یو لوی کنوینشن کې ناستو د ډاکټرانو هغه ویل کله د کوچنیانو د جسم د جهان د نس د جراثیم د ختمې دوه د پاره کله فلی جلس و یا دا رقم نور چې کوم جراثیم ختمې د نس خه د کوچنیانو هغه کمپنیانو دا شی تیار کړی دي کمی غلط فهمیانی چې خلکو بیان کړی دي یا اعتراضات کوي چې دا مثال کې تور پر مردار خواره مواد دي خراب مواد دي جسم ته مضر مواد دي دا ګر د فاسد خبرې دي دا ګر د ناجایز خبرې دي دا قسم ډیر څه ډیر دروغ دي رښتیا ډیر پکې کم دي هر مسلمان دي په ډیر غټ سره په جرأت او په غیرت سره خپل کوښنۍ چې دی وې میدان ته راوړي او د خپل کوښنۍ دی د دوه ساعت څخه سجې نه بیریږي مسلمانې او مسلمانۍ عقیده وساته او بسم الله پر وای وره کوم کوښنۍ ته او بیا ورته ګوره چې الله رب العزت دې کوښنۍ ته په دې دوه کترو کې څو نصيحت ترکې نو د دې غړي د پاره موږ دا پیغام او تمام مسلمانانو مند خوند ترکو چې هر خپل کوښنۍ هر خپل زوی هر خپل ور هر خپل قریب دی په خبر کې دی میدان ته راوړي او د پولیو چې کوم ورونه د دې زموږ ستیدو پر راځي په کورو کې د دې خدمت کې حاضر کو د دې شي قدر وک چې موږ قدر کو الله پاک موږ ته په دانیت سره بیا موږ ته فیصله راکړي کوم چې قدر نکو بدګماني میکو بیا الله پاک چې دې غلط فیصله راوي نو زما د پیغام
زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پتاوا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخو
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
تاسو د امریکا غږ ډی وی ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګی او اوري ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ډی وی ټولې تلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په یو ټل سټ 70 بي 103 چینل باندې هم وګورئ او همداراز کولی شئ چې د ډی وی یوټیوب چینل ته لاړ شئ او هلته دغه ټولې خبرونه تاسو کولی شئ په تکراری بڼه او په ژوندۍ بڼه ووینئ. د ډی وی فیسبوک تاسو پاڼه خوخه کی نو هلته هم تاسو د سیمې څخه راغلي ټول ریپورتونه لیکنی که هغه ویډیوي ریپورتونه وي او که همداراز نور خبرونه وي تاسو هغه کولی شئ چې ولولې او وګوري. نو کولی شئ چې را سره په دغو اکاونټونو باندې چې ټولنیز رسنیو اکاونټونه دي د ډی وی لکه ټویټر او انسټاګرام باندې هم ملګری پاتې شئ. زو دا مهال د یو بل ریپورټر و لوري ته چې سوات کې څنګه چې پوهیږئ د یخنۍ موسم دی او واوري هم شوي دي او غرونه تک سپین دي د واورو ډک دي. خلک هلته په سیل ځي او دغه غرونو ته خیژي. راځئ چې تفصیل یې د فایز ظفر په دغه خوندور ریپورټ کې وګورو.
د اسود د یو شخصي سکول اس بي اس د اتم کلاس ماشومانو د خپل استادانو سره اسنو هایک یا په واور کې په خپل خپو تک وکړو. دوی د ملمجبې سیمې د سپینی اوبونو میکلی نه سکی سر غر پورې په سلور فوټه واور کې دوه کیلومتره مزل وکړو او خوندونه یې ترې واغستل. د هایک لاتلونکی زده کوونکی محمد مبین نذیر وایي
زمنن های کو سپینو بو ملم جبی تا نو درې سلور پټوارو مون پکې را گزاروم شو زمنګ ساران مونږ له همت را کو او دیږي ته را ورسو سخت مو خو خوشاله مو مرګری او دا ټولو ساران را سره
د سفر کې د سکول اصل د کون کی شپږ استادان او یو ز کون کې پکې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي نکیل کومار هم وو. د سکول استادان وای چې د دې سفر کې د ټولو سره د ووري د یخ مطابق گرم جائیں اور نور ضروری سامان موجود ہو. پد سفر کے زائ پذ مشمانوں اور استاذانوں اترن ہم کو پلار مشمانوں استاذانوں دا ورنا گورے جڑولی ایوبل یہ پرویشتل دے سفر کے شریک محشم ادن خانوائی
نن مونگا دی ملم جبی تا سپین سر بر دی سپین و بودی بر راغلو مونگا دیر انجوائیمنٹ وکو یو بلیو پاوری وشتو مونگا دیر خوندونی وکو آس واوری تین چار پوٹوی او رو ابزای روڑی و پاورو بانی واچو والا غیو پکو خورد
دا واوری با دی سفر کی استازانو او مشوانو دا سفر اسانورلو دا پارا پلارا گانے ہم اویلے
چوے دو بغاڑا سپوں میں پسر ولاڑا چنا سوے ورت دوارا چوے دو بغاڑا سپوں میں پسر ولاڑا چنا سوے ورت دوارا نرے نرے ہوا وے زستا وے تزما وے زمون بیل دنیا وے
دا سکول استادان وائی چی دا نسابی حلو زرو سرا دی مشوان لا غیر نصابی حلی زلی هم دیر ضروری وی چی دوی ذهننا را روان سبق دا بارا تازه شی. فیاض ظفر وایس آف امریکا دیوان سوات.
سلام کلا برازی دیر مدام
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او په دې هیله نن راغلی کوم ریپورتونه چې مو تاسو شریک کړل د سیمې د حال څخه خبره شوې وي او د دې څخه مو ګټه ترلاسه کړې وي. تاسو کولای شئ چې د نورو خبرونو لپاره هم زموږ سره زموږ د ټولنیزو رسنیو کومې پاڼې چې دی په هغه باندې ملګری شئ، او همداراز په خپل کور کې هم د ډیوی چینل تاسو کولای شئ چې په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې وګورئ. زه ستاسو کوربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین ستاسو څخه اجازه او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.
وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا